د ماسپخین دوه بجې او شپږ دقیقې دي. تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم د ځوان فکر پروګرام زما صفی الله ستانگزی په کوربتوب او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری اورئ. په دغه پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې افغان ځوانان آیا بهر ته په رسیدو باندې خپلو هیلو ته رسیږي، هغوی په بهر کې څه ستونزې لري، د ځوانانو د کډوالۍ سببونه څه دي، او هغوی چې په هیواد کې دننه دي د کډوالۍ په اړه باندې څه نظر لري. په همدې ارتباط باندې به د خپلو میلمنو سره هم خبرې وکړو. د افغانستان یو کډوال حیران شینواری چې اوس په لندن کې اوسي، دی د پروګرام میلمه دی. همدارنګه هیله هدایی د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو محصله ده، دا به له کابل راسره خبرې وکړي. ولی محمد کنډیوال هم په اروپا او افغانستان کې کارونه کوي، دی د کډوالو د برخې یو محقق دی او په دې اړه باندې لبیلابلو کډوالیو ټولنو سره کار او فعالیتونه کوي. له دوی سره به په همدغو پاسنیو مسئلو باندې خبرې وکړو. اوس ښاغلی حیران شینواری را سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. لومړی دوی ته ښه راغلاست وایو، کرا کرا به نور میلمانه هم را پیدا کړو. شینواری صاحب، تاسو چې په لندن کې اوسیږئ، خپله کیسه راته وکړئ. لندن ته څنګه ورسېدی؟ آیا لندن یا بریتانیا ته پر رسیدو مو هیلې پوره شولې؟ هغه هدفونه مو چټاکلی او مخکې له مخکې څنګه؟
سلامونه او احترامات او نیک غلی افغانستان غوښه په لومړی تا ته خپل تخنیکی تاسو تخنیکی امکار د ادارې ټول کار کوونکو او ریدونکو ته دمګړې شمنګ سو کوري سلامونه او هیله ده چې دروغ صحت جامع به پرتنی. افغانستان د تاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې لومړی خو زو په لندن کې په دنده بوخت یم، اوس یې هم په جرمني کې، او لس کال وړاندې تقریبا زه جرمني ته راغلی وم. او نه، هیلي ته هیڅ کله نه یم رسیدلی. هغه ارمانونه او هغه هیلي او کومه تمه چې ما درلوده د المان ته په رسیدو باندې، او د وخت په کتو باندې، او د تجربو د وخت سره په تجربو لاسته راوړلو باندې، هغه زیاتې هیلې پوره نه شوې. خو ولې یو څه هیلې چې تقریبا 50% به زه ووایم چې له ډېرو زیاتو کوششونو، زیارونو، تکلیفونو څخه وروسته ورته رسېدلی یم، هغه دي چې یو څه تحصیلات دي، او یو څه هم د ژوند نورې لارې چارې اسانتیا او برخه ده، نور تقریبا نه یم رسېدلی.
مننه کوم د تاسو له نظره. بل میلما هم همداشي به د ټلیفون په کرخه را سره وسلیږي، ښاغلی ولی محمد کنډیوال. خو تر هغې مخکې به تاسو ته ووایم چې درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په همدغو موضوعګانو باندې راته ټلیفون وکړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0 800 225 55 او 0 909 203 540. دا مو کورنۍ شمیرې دي. که په بهر کې اوسیږئ 00 40 12 46 01 د نړیوالې شمیرې دي. همدارنګه آسانه کولای شي چې د ازادي رادیو په سکایپ باندې زنګ راته ووهي. ازادي ډاټ ریډیو زموږ د سکایپ آدرس دی، کولای شي همدا اوس هم زنګ راووهي، او د پروګرام په جریان کې به چې یو ساعت دوام کوي را سره خپل نظریات شریکوي. البته هغه کسان چې په بهر کې اوسي هغوی ته به لومړیتوب ورکوو، خصوصا هغه کډوال چې تازه بهر ته تللي دي. نو اوس ښاغلی ولی محمد کنډیوال د ټلیفون په کرښه را سره وصل شو. کنډیوال صاحب، پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. تاسو چې په اروپا کې همدارنګ په افغانستان کې کار کوي د کډوالو په برخه کې، دا راته ووایي چې ځوانان څه وایي، د دوی عمده هدف څه دی چې له افغانستان ځي په سختو لارو باندې غواړي اروپا ته ورسیږي یا د نړۍ نورو هیوادونو ته؟
ډېره مننه ستانکزی صاحب. اول خو تاسو ته او بیا د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم. کور ودان، خوشحاله اوسئ. اصلا د لاملونو په برخه کې چې یعنی ځوانان ولی او یا د څه دپاره دغه سختې لارې غوره کوي، د مرګ ګواښ مني، د مرګ په سترګو باندې ویني، ځکه موږ ډېرې پېښې هر کال لرلې او لرو یې. بیلابیل لاملونه کېدلی شي، خو په عمومي توګه چې خلک په مشخصه ډول ځوانان مجبوریږي چې کډوال شي اروپا ته مخه وکړي یا نورو هیوادونو ته، تر ټولو لومړی او تر ټولو مهم کوم لامل چې دی هغه جګړه ده.
بله،
دا جګړه ده چې د ځوانانو لپاره یې د کار فرصتونه کم کړي، دا جګړه ده چې نهیلی په ځوانانو کې زیاته کړې ده، همدغه جګړه ده چې ځوانان هغه د کار فرصتونه دلته نه لري، هغه ارمانونه چې په خپل ځان سره یا د ځان دپاره کورنۍ دپاره لري، د هغوی د پوره کېدو دپاره دوی مجبوریږي چې یو طرف ته مخه وکړي. نو ریښه چې دا د کډوالۍ، د افغان ننني کډوالۍ، البته د تېر نه، د یو خصوصا د نن کډوالۍ خبره چې کوو، هغه د 1990 په بخښنې سره د ثور انقلاب نه وروسته بحث دی چې د افغان کډوالۍ شکل چې دی هغه یو څه بدل شو، او په اول سر کې جګړه ده، دویم یې ورسره، البته دا دویم او درېیم نورې چې دي دا د جګړې نه راځېږېدلي لاملونه دي چې هغه روزګاری ده، هغه په وطن کې د ښو یا د بهتره کارونو دپاره زمینه نه ده برابره، داخلي بېځایه کېدنه د ځینو طبیعي آفتونه خو هغه هم یو لامل دی، ولې په دې کچه به نه وي. په هر صورت بنیادي خبره چې ده هغه جګړه ده، ورسره په څنګ کې بدبختانه ځینې نور کلتوري مسایل هم شته دي، په دې معنی چې ځینې ځوانان چې کله د اروپا کې د میشتو افغانانو تصویرونه ګوري په سوشل میډیا باندې، په مشخص ډول فیسبوک باندې، یا ځینې وخت د هغوی چې کله هیواد ته راستنیږي دلته ځینې وخت د هغوی ښه او بده یعنی ودونو یا نورو مسایلو کې مصارفو ته ګوري، د هغوی مونږ په ساده اصطلاح ورته وایو چې کاش و فش ته ګوري، دوی تشویقیږي او فکر کوي چې زه ولې له هغه تره زوی نه، ماما زوی، کاکا زوی نه ټیټ راشم. نو بنیادي طور رخته ورباندې بنیادي توګه باندې جګړه ده، ولې ورسره په څنګ کې نور لاملونه هم شته دي.
مننه کوم کندیوال صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل جګړه د افغانستان د ځوانانو د کډواله کېدو لومړنی او اصلي دلیل هم بلل کیږي، دا چې په افغانستان کې ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتیږي، او له هغه راهیسې چې په 2015 کال کې اروپا ته د تګ راتګ شرایط نسبت نورو وختونو ته اسانه شول، ګڼ افغان ځوانان د اوبو او یام د ځمکې له لارې اروپا ته ځانونه ورسول. البته له ډیرو سختۍ او خواري وروسته په ټوله کې اوس په جرمني کې چې د تازه ورغلو کډوالو ډیر شمیر لري، پکې 2.5 لک افغانان اوسیږي. په دې ډله کې ډیر هغه کسان دي چې له 2015 کال راهیسې جرمني ته ځانونه رسولي دي، او اکثر هم پکې ځوانان دي. همدارنګه په بریتانیا کې هم شاوخوا 80,000 کسان اوسیږي، او په دې ډله کې اکثر ځوانان دي چې له فرانسې په ډیرو سختیو باندې په دې توانیدلی دي چې بریتانیا ته ځانونه ورسوي. په ترکیه کې هم د تازه شمیرو له مخې څه باندې 1,60,000 افغانان اوسیږي، چې له ډلې اکثر هغه کسان دي چې د ایران له لارې په قاچاقي شکل باندې ترکیې ته ځانونه رسولي، او په دوی کې ګڼ کسان داسې هم دي چې اوس غواړي نورو هیوادونو ته پناه یوسي، او په ترکیه کې خپل غوښتنلیکونه د ملګرو ملتونو استازولیو ته سپارلي دي، او شپې ورځې په همدې تیروي چې وکولی شي د هغو هیوادونو ویزې او اقامتونه ترلاسه کړي. په ټوله کې ګڼ شمېر افغانان بهر اوسیږي، او لکه څنګه چې وویل شول د دوی د تګ یو عمده عامل په افغانستان کې د ورځ تر بلې زیاتېدونکی تاوتریخوالی یادیږي. دا چې په خپله کابل کې خلک په دې اړه باندې څه وایي، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو محصله هیله هدایي هم د اوس سره د ټلیفون په کرښه خبرې کوي. هیله، ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلې. د کابل پوهنتون باندې برید وشو، درغه مخک هم افغانستان بیا پټیر پلازمینه کابل لګانو تهدیدونو سره مخ وا او لا هم دغه تهدیدونه شته. ځوانان سوای تاسو خورلنی سوای هغه کسان چې تاسو پیژنې هغه سوای دوی هم آی غواړي چې کډوال شي یا اروپا یا نور خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي څنګه؟
سلامونه تاسو ته او د رادیو تور او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د تاسو د څرګندونو په وړاندې غواړم ومه چې که څه هم په یو هیواد کې د کډوالۍ اساسي لامل په ډیری هیوادونو کې چې موږ په افریقایي هیوادونو کې وګورو، په لاتیني هیوادونو کې وګورو، لاتیني امریکا هیوادونو کې وګورو، د کډوالۍ تر ډیره لامل اقتصادي لاملونه وي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د کډوالۍ اساسي لامل امنیتی ستونزې دي. تاسو هم معلومه ده مخکې تاسو هم څرګندونه وکړه، تاسو د کابل پوهنتون د دې څخه یادونه وکړه. له بده مرغه سی پی رو کې خپل هم زه په حقوقي مرکز کې وم، د شتاش په حقوقي مرکز کې، او یو څو د کې وړاندې د بریتنه موږ راوتلو او حقوقي مرکز ته بریدګر نه وتل، خپل بریدې تر سره کړ، یو وحشتناک برید. که څه هم زکریالان په څرګنده توګه باندې که څه د ما ملګری دي او یا هم هغه فعاله زکریالان چې موږ ورسره د پوهنتون په کچه او یا هم د کابل په کچه کار کوو، فعالیتونه ترسره کوو، هغوی که څه هم په څرګنده توګه د کډوالۍ او یا هم د همدې برید د اغېز لاندې کوم څه نه وایي، ځکه چې موږ د قوم پرستی احساسات دي دلته، نو ځکه دومره په څرګنده توګه د څه شي وړاندوینه نه کوي. خو بیا هم دوی ډېر قوي رواني اغېز لیدلی دي، د دوی په روح باندې ډېرې پیاوړې منفي اغېز ښندلی ده، او دا کېدای شي چې تر یو بریده باندې د افغانستان د ځوانانو په پرمختګ باندې یو ډېر منفي رول ولوبوي، او تر ډېره همدا اغېز کولای شي چې هغوی یا هم ځینې نورو کارونو او په ځانګړې توګه کډوالۍ ته اړ کړي. کډوالۍ که چیرې موږ د یو هیواد اساسي او هغه ارزښتمنه سرمایه وګورو، پانګه وګورو، هغه د یو هیواد ځوانان تشکیلوي. کله چې موږ په یو مرکز کې د یو هیواد په پلازمینه کې د دا ډول بریدونو د دا ډول ترهګریزو پیښو ښکار وسو، نو دا واضح خبره ده، دا یو څرګنده خبره ده چې په ځوانانو باندې ډیر ناوړه اغېز کوي، او هغوی په مستقیم او غیر مستقیمه توګه کډوالۍ او د ورته نورو مسایلو ته اړ کوي. او د دې نه وروسته که چیرې موږ وګورو، هر ورځ د کابل او د دې ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هر ورځ ترهګریز بریدونه ترسره کیږي، د ځوانانو په روح باندې ډېر یو منفي اغېز لري، او هغه اړ کېږي چې کډوالۍ ترسره کړي.
ډیره مننه کوم هیله هدایي وچ په مفصله توګه باندې خپل نظر راک. هیله هدایي هم د کابل پانتون مواصله ده، البته په غو ورځ باندې لکه څنګه چې دوی وویل چې په کابل پانتون باندې ډلهیز برید وشو، دا هم په کابل پانتون کې د ګڼو نور ماسینونو تر څنګ و. البته په برید کې شاوخوا د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 21 کسان، خو په غیر رسمي شمیرو کې چې چارواکو نه دي تایید کړي 13 کسان وژل شوي، او څه باندې 50 نور ټپیان دي. اکثر د پانتون محصلینو دا او ترغه مخ کې په کابل کې غواخونه او امنیتی په خوځاتې دل د دې لامل شوې چې ګڼ افغانان بهر ته د تګ زړه کړي، کڅام چې د بهر لارې په ډیره سختۍ باندې تیروي، خو ځانونه غواړي امن او خوندي ځایونو ته ورسوي. ور به شو بیرته لندن ته. شینواری صاحب، لکه څنګه چې د لارو د سختی په اړه باندې ګڼ راپورونه دي، په هغه کسان چې له ترکیې نه تر یونانه پورې په اوبو کې ځي، دوی اکثر په داسې کشتیو کې یا په وړو قایقونو کې ځي چې د چپه کېدو یا هم د ډوبېدو ډیر زیات خطر شته، او ګڼ ځوانان په همدې لارو کې ژوند له لاسه ورکړی دی. هغه چې بیا په وچو لارو باندې د بلغاری له لارې یا د چې بلاخره اتریش او د نورو ځایونو ته راوځي، په دې لارې راځي، په دې لار کې د امنیتي ځواکونو، قاچاقبرانو او د پولیساتو خلکو لخوا، یادګاردانو لخوا زورول کیږي، وژل کیږي، ټکول کیږي. تاسو آیا داسې ځوانان پیژنئ چې له دغو ټولو سختیو خواریو سره سره ځانونه رسولي، یا اوس په خپل تګ باندې پښیمانه وي، یا ووایي چې ولې راغلي او دومره سختۍ مو تیرې کړي؟
بله، او ستنګ ده سب ز مخفل یو یادونه باید وکم، ز پالمان کې مخفل پولیس سره ترجمان ومه، او ډیره داسې افغانان چې دغوی هغه دوسیګان او هغه کذیبه ما ترجمه کولې په غوږ کې یو برخه یوم دلارې دراتک برخه و پلارې براتک برخه کې هغه کیسې او غانزورونه چې بدغه ځوانانو خلکو ته والته د المان پولیسو ته او همداسې موږ ته وایي کیسې کولې بیخي ډېر زیات دردونکي وو. هاته یو افغان ځوان چې د سلیرو شو کال وو او خپه او لاس یې مات وو. زه شفخانې ته ورغلی وم پوښتنې ته او یو څو خبره پوښتنه د انټرویو لپاره هغه کیسې راته وکړلې. هغه په وهلو او په ډبولو باندې د څلور ملګري چې د سره یو ځای وو په لاره باندې هغه خورا نمل ته پلار کې په ځنګل کې للوږې او له یخنۍ مړ شوي وو او دای پاتې وو. دای هم چیرته د قانانو ته یو هم غره ته څوک تللي وو په څه کار پسې هغوی ته په لاس ورغلی وو. بیا راغلډبل راوړی وو هغه خپې او لاسې ور باندې مات کړي وو. د هغې نه وروسته یې وهلی وو ډبولی وو. ډېرې ستونزې شته، ډېرې زیاتې ستونزې شته په لاره په راتګ باندې. فلحال که موږ تاسو یې شاهدي وو په کلاس کې تېره ورځ مې د یو ملګري سره خبرې کولې. وایي په لاره مې یو ورور مړ شوی دی. مې ولې مړ دی؟ وایي د المان په طرف باندې راته وو چېرته کومو کوردانو قاچاقبرانو ته غلو ته په لاس ورغلی دی او د پیسو په مقابل کې وهلی دی ټکولی دی تر دې چې حتی خپل ژوند دې له لاسه ورکړی دی. د دې پرته له دې چې لوږې دي، ستونزې دي په لاره کې، پیدا مزلونه دي او همداسې د غلو یېره ده، له دې پرته نورې داسې ستونزې ډېرې شته دی چې تر اوسه ورنه هغه ځوانان چې د راتګ هوډ کوي نه دي خبر. یوه ستونزه یې دا ده چې د افغانستان تر ترکیه پورې را رسېدل دا ډېره برازیت مرګونه لاره ده. په د ایران نه چې ترکیه ته راوړي ډېری ځوانان خپل ځوان هلته د لاسه ورکوي. بیا چې له ترکیه نه راوړي لارې د پخوا په څېر نه دي. پخوا به د یونان لاره وه ایټالیا ته به راتلې او بیا همداسې فرانسې ته به ماجر راتلل، یو څه اسانتیا وه پکې. اوس ډېرې زیاته مرګونې ده په رومانیا، په بلغاریا او همداسې په سربیا او په دغو لارو باندې راځي او هلته شپې او ورځې لس لس ورځې پنځلس ورځې داسې ډېرې ځوانان شته دی چې په ځنګلونو کې په یخ یخنۍ کې پنځه ورځې شپږ ورځې پرته لاړینو توکو د تیری کړي دي، پرته له خوراک ډېرې ځوانان په دغه لارو کې پاتې شوي دي، مړه شوي دي. نو ډېرې زیاتې ستونزې شته په دې لاره باندې او داسې هیڅوک نشته داسې ځوان چې راغلی او هغه د دغو دومره تکلیفونو نه وروسته را رسېدلی او بیا ویلي چې زه خوشحاله یم او شکر دی چې اوس دلته یم. هر ځوان چې راغلی دی پښیمانه دی پرته له هغه ځوانانو چې دلته راغلي دي او لیک لوست او زده کړو ته یې مخه کړې ده او د خپلو ارمانونو او د هیلو ته رسولو په خاطر باندې ځان کوم ځای ته رسولی دی.
په دې ارتباط به ښاغلی شینوارې بیا هم خبرې وکړو چې افغان ځوانان اکثر په کومو کارونو بوخت او څومره فیصدي کوي په ښو کارونو باندې بوخت او څومره په وړو یا تورو کارونو کې هم شته چې د ورځې کار کوي او په سختۍ باندې ژوند کوي. په دې اړه به وروسته بیا خبرې وکړو. خو اوس یو اورېدونکی راخلو، مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه مو زنګ راوهلې، آیا داسې کومه تجربه خاطره تاسو لرئ، کومه قصه چې پراته وایي چې ځوانان په څومره سختۍ رسیږي او د څه لپاره تللی دي که تاسو څوک پیژنې؟ مهرباني.
سلامونه محترم تا درنو میلمنو ته د افغانستان عزتمنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. فضل هادي وردګ ما د وردګو باندې چا کولسونه نه پلیکا کې وصل شوی.
ها مهرباني وکړئ، ما خو ویل چې که تاسو کوم نظر لرئ نو مهرباني وکړئ. اوه مهرباني.
اول خو دا یو واقعا چې کوم دولت اسی هغه ډېر درديږي. لکه زه یو کیسه درته وکړم، د موږ یو دوست و بیا د ایران په لیار سین او په دوغو په دالا باندې په سلام له مسلطیږي. بیا هغه یو ورور ته وژل کیږي. بیا کله چې دغه بل ورور دغه په سلام په بل ورور باندې تیږي ورټولای کیږي یا خبره ته باندې اچوي. بیا نو چې کله مو ته هغه کیسه وکړې باور وکړ ډېر ودردولم. نو دا څه دا چې افغانان ډېر درديږي هلته چې په ډېرو سختیو ورسي، یا ترکیې ته ورسي، یا مالیزیا ته ورسي، یا جرمني ته ورسي، هلته بیا په ډېر کمه سترګه ورته کتل کېږي. که په یوه رستورانت کې کار کوو یا په یوه په اصطلاح په یوه کور کې کار کوو، هلته د دې معاش هم کم وي او په ډېر یوه کم نظر باندې ورته کتل کېږي. نو بدبختي زشته ډېره ده. افغانان ډېر ودربېدل، ډېر د مایانو خوراک شول، ډېر په کښتیو کې غرق شول، ډېر لیوانو وخوړل. نو درنو مېلمنو، مې دغه پوښتنه ده چې موږ باید څه وکړو او هغه کسان چې هغو دولتو ته موږ ورڅو هغه د موږ سره که داسې رویه لکه دغه اوس بشردوستي نه ده چې د بشر سره داسې یوه رویه کېږي چې هغه په اصطلاح پلیار کې واجل کې یو د مړ پلیار کې به یو بول باندې پاتې کې هغه د سپیو د لیوانو خوړو کې زه خدای هم دردی نه بولم نه په اصطلاح بشر دوسیات بولم لکه د نور ممالک شوي چې موږ والا بشر ته احترام لرو زه دا احترام نه بولم نو څه باید هغه دولتونه وکړو څه باید موږ وکړو
مننه بل اوریدونکو به هم راواخلو دوه نور اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ بله زموږ تخنیکی همکار وایي چې اوریدونکو زنګونه راوي په دې ارتباط باندې اوریدونکو نظرونه هم واخلو کڅوکوینو روابه خلو مهرباني وکړئ څوک پروگرام خاتمه ناوړی څه نظر لري په دې ارتباط ښه فکر کوم د دې ټلیفون بند شو بل اوریدونکو هم لرو کڅنګه ښه تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په سکایپ باندې هم البته ازادي ټکی رادیو باندې زنګونه راوي ځکه چې زموږ ټلیفونونه اکثر مصروف شوي دي اوس اوریدونکو لرو دا اوریدونکو برا واخلو بیا به ورسته برته ملمنو ته وګرځو میره باندې او کې پروګرام کاوري نظر مرا سره شریک کړئ او مننه
بول خاطر جنگونه دی دو خاطر اقتصادی مشکلات دی مجبور دی که یقانا ناشت دا یقانا مونگا خوده دا تجار یاد بکی انشالله و رسمی سلاکی ایران بلا سلا ایران بیاد بسیتا بخاطر مون مجبوری دا که یادو با تکار نشتا دوشداری دا خلق بسیم سر ما هم حدی مثل نوانسان که خلق و تجار زمینه برا برا خیلی و یا با تکار خانی و نخلق و بیانیان نوش کلا دیشه والنا مجبوری ندی
مننه کوم یو اوریدونکو زنګ راوالی او دی ویل چې د اقتصادي مشکلات او د بیروزګاری په خاطر باندې د هم غواړي چې ایران ته ولاړ شي او بل اخر ځان ترکیه او نور خوندي ځایونه ته ورسوي فکر کوم د سکایپ لارې هم کوم اوریدونکو شته مهرباني وکړئ لکوم ځای مو زنګ راوالی دی تاسو دوی د سکایپ لاري اړیکه پرې کړل خو خیر زه به برته ملمنو ته ورستون شم ښاغلی شینواری له تاسو به یو بله پوښتنه هم دا وکړمه چې لکه څنګه چې زموږ اوریدونکي وویل هلته دولتونه بهرني دولتونه له افغانانو سره څه ډول چلند کوي په کومو کومو کارونو کې دوی بوخ دي د چلند په اړه راته ووایي
مطلب دا چې دا وایم کړه دا هر څه د شخصیت پورې اړه لري نو تر ډیره دمو به خبره سم وي پالمان کې عدالت ډیرې داسې ماجرین شته چې په ډیرو خو پوسټونو باندې کار کوي او په پنتونونو کې زده کړې کوي او خپل کاری ځایونو ته چلته موږ ورغلی یو ما بیا دونه باید وکم یو څو وخت مخکې مې د مجلې لپاره د یو راپور په اساس باندې د ډیرو افغانانو حال واخیست او هغه افغانان چلته په کار کې بوخت وو ډیر زیات خوشاله وو او په ډیره خستر غورته کتل کیږي البته هغه ماجرین چې کوم د خلاف قانون کاری نوي کړی او ژبې زده کړې وي او ځین کوم ځان ته زیاته ځان رسولې په دویمه کټګوري کې هغه ماجرین دي چې هغه راضي او قانون په ځان نه مني یا هم له قانون سره غړونه کوي او یا هم ژبه نه یادوي او بیا نو ښکار خبره ده چې په کار کې ورته ستونزې دي او په همداسي د ترڅنګ ورته د پولیسو او یا هم د دولت تلاري شاید چې تنسوي زوریدلی خو که په عموم کې د ماجرو سره په چلن مو ګورو خاص کر په جرمني کې چون کې چې خپل په جرمني کې یم او دلته پاتیشو یم خه چلن ور سره کیږي هیڅ کله داسې څوک مانی دی د دې تر اوسه چې هغه د ماجر د کوم د ماجرینو پاړې کوم غلط نظر ورکړي یا هم ویلي چې عدالت خلق دي انسان په سترګو ورته قتل کیږي او هغه څوک چې قانون په ځان پلي کوي او جبز د کوي او خپل کار کوي خپل کور ته زیراځي او دیوادي انسان په هیڅ باندې ژوند کوي نو هغه په هغه سترګو ورته قتل کیږي لکه څنګه چې نور انسانان به قتل کیږي او ډیر کم بداسې خلک وي چې هغه ستونزو سره مخ وي او هغه خلک چې البته جبه نه یادوي او خپل مسلک نه یادوي او بیکار وخت یې ربي نو هغه سره لازمي خبره ده چې هم وګړي د ماجرین او مخپله
اروپایان ورن سره ټکوي.
هله هدايه له تاسو به دا پوښتنه وکړو چې د یوې افغان ځوانې په توګه باندې دا چې د افغانستان څخه باندې 50% یا نږدې 50% نفوس ځوان طبقه جوړوي چې دا د افغانستان یو تفاوت دی د نورو اکثرو هیوادونو سره، دغه قشر ته څومره توجه شوې ده، څومره د دوی پریکړو ته، د دوی ژوند ته څومره اهمیت ورکول کیږي، په ټولو برخو کې ټولنیزو سیاسي او اقتصادي کې څومره دوی ونډه لري چې بالاخره دوی په ټولنه کې فعال رول ولري او نور کډوالیو ته یا له هیواده بهر وتلو ته زړونه ښه نه کړي او په خپل هیواد کې ځان وګوري او فعال واوسي.
لکه څرنګه چې تاسو ویلي چې د افغانستان ډیری برخه لمیک مرغه ځوانان تشکیلوي، دا یو ځانګړنه ده د نورو هیوادونو او دولتونو په پرتله د افغانستان. که څه هم یوازې دا مهمه نه ده چې ځوانان شته، دا هم مهمه ده چې ځوانان په څه ډول دي، څه کوي او څه ډول هغه د رواني هغه وضعیت درلودونکي دي. که چیرې موږ دا چې ځوانان ولرو چې هغوی د کار زمینه نه مساعده شوي دي، اقتصادي ستونزو له امله تر فشار لاندې وي او له ډېری نورو ګواښونو سره مخ وي، نو هغه د هغه لپاره یو دولت هغه ځواک ډېر ارزښتمن نه شي تعمیدلی. بله، په اړخ ته چې موږ باید اشاره وکړو، د تاسې د پښتنې پر اساس چې په دولت کې او یا هم په ځینو نورو څانګو کې په سکتورونو کې ځوانانو ته څومره ونډه ورکړل شوې ده، که څه هم حکومت ته موږ وګورو ډېرې په ځینو برخو کې نیمګړتیاوې لري، خو دغه برخه یې که چېرې موږ وګورو تر ډېره بریده په دولتي حکومتي ادارو کې ځوانانو ته برخه ورکول په نظر کې نیول شوي دي. د ډېری برخو مشران، لیډران او یا هم په نوره کچه ځوانان په دندو ګمارل شوي دي او هغوی ته د کار زمینه ورته مساعده شوې ده. خو که چېرې موږ په ټوله کې وګورو، هغه هم د ټولو ځوانانو لپاره نه ده، هغه زمینه به مساعده یې هغو ته چې لمستی دي. خو هغه که چېرې موږ وګورو، زموږ د هېواد ډېری برخه له بده مرغه نالوستې ده، هغوی ته هغه شرایط چې هغوی ته د اقتصادي اړخه لکه د هېواد د اقتصادي رغونې پر بنسټ باندې د هغوی ته کارونه ورکړل شي، هغوی ته د شغل زمینه مساعده شي نشته، او همدا لامل دی چې هغوی کډوالۍ ته او یا هم د هېواد پرېښودو ته اړ کېږي. بل خبر دا چې ځوانانو ته د دولت لخوا، د حکومت لخوا باید ځینې نور ځانګړي ارزښتونه د باید هغه ورته مساعد شي، چې هغه نه یوازې په پلازمینه بلکې په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې باید د یو داسې پروګرامونو له لارې چې د ځوانانو د غوړېدنې، هغوی ته د هغوی د پرمختګ او هغوی ته د زده کړو د چمتو کولو لامل وګرځي، تر څو هېواد ته همدا اویا هم د 15 څه ده او یا هم څلنه په شاخوا کې چې موږ ځوانان لرو، هغوی داسې وروزو چې واقعا هېواد ته د یو خدمت کولو، د هېواد د پرمختګ او د سوکالۍ سبب وګرځي، نه دا چې هغوی ته نه هم د کار زمینه مساعده وي او نه هم هغوی داسې وکړل شي چې د هېواد د پرمختګ او سوکالۍ سبب وګرځي. همداسې به همدا ځواک هم زموږ لپاره یو بېفایدې تمام شي.
مننه هیله هدایي. ښاغلی کنډیوال، ولی محمد کنډیوال صاحب، دا راته ووایي چې تاسو چې د کډوالو په برخه کې په افغانستان او په اروپا کې ریسرچ کوئ، د دغو څېړنو هغه عمده او غوښنه برخه څه جوړوي؟ په کومو برخو کې تاسو فعالیت کوي او کومې دوسیې ډېرې مهمې دي چې تاسو یې څېړئ؟
مننه ډېره زیاته. ما خو ښایسته موده وشوله په دې برخه کې هغه نمونه یا هغه موضوعات چې ما ورباندې تر ډېره حده پورې کار کړی دی، مثال د کډوالۍ حکومتولي وه، یعنی معنا دا چې منګه نن ورځ د کډوالۍ د پاره څه رقم ته یوه حکومتي اداره پالیسۍ، یعنی په ټوله کې دغه حکومتولۍ برخه باندې ما کار کړی و. همدارنګه ځینې مسایل وو چې هغه د کډوالو سره یا رستنو شوو کډوالو سره مرستې وي، چې هغې کې څومره د دوی حیثیت خوندي پاتې شوی دی چې کومې مرستې کېږي. همدارنګه ځینې هغه وو چې مثال دغه کډوال چې کله په دې هېواد ته رستنیږي، دلته ورته څه رقم ته زمینه بیرته برابره شوې ده. نو تقریبا موضوعات چې ما ورباندې یا ځان ته یا ګډ کار کړی دی، هغه تر ډیره حد پورې د کډوالو ستونزو ته رسیدګی ده، هغه که په داخل کې ده، هغه که د باندې ده. په دې برخه کې بحث دا و چې افغان حکومت څه رقم ته یو پالیسي فریم ورک لري، یا مثال کاری ده طریقه څنګه ده، خپل اداري وزارت یا نور اداري څومره همغږي لري، څومره ځواب ویونکي، یعنی هغه ظرفیت یې څومره لري ځواب ویلو. نو تر ډیره حده پورې دغه موضوعاتو باندې
ښاغلی کنډیوال، راپورونه داسې وایي چې جرمنی هغه هیواد دی چې ګڼ افغانان په دې وروستیو کې ورته کډه شوي دي، پناه یې پکې اخیستې ده. له ډلې دا هیواد په اروپا کې لوغو هیوادونو دی چې بیرته یې ګڼ شمېر افغانان راستولي دي، یعنی یو زیات شمېر، نږدې زر تنه افغانان په څلور دېرشو یا دېرشو ډلګیو کې بیرته افغانستان ته رالیږل شوي دي یا راډیپورټ شوي دي، چې په افغانستان کې ورته د راشړلو استلام کاریږي او نور مسایل. دغه ځوانان په اکثر ځینو کې چې ما لیدلی دي، یا هم د راپورونو په حساب باندې چې موږ کتلی دي، دوی اکثر ډیر بې زړه شوي وي، اکثر د دوی روحي او رواني وضعیت ښه نه وي، نه غواړي چې له ډیرو خلکو سره خبرې وکړي، داسې فکر کوي چې دوی ماته خوړلې ده. په اکثرو ځایونو کې دوی بیرته غواړي چې لاړ شي، یا له ډیرو سختیو سره مخ کیږي، په کور دننه هم له ګڼو خلکو سره دوی روابط بیرته نشي ساتلی په هغه شکل باندې چې دوی پخوا وو، په هغه شکل باندې دوی نه پاتې کیږي. د دې علت څه دی، او څومره د دغې برخې ته پام شوی دی چې دوی د دوی سپورټ بیرته وشي، او دوی که نه ځي یا زړه نه غواړي نو بیرته په ټولنه کې هماغه فعال شخص پاتې شي چې پخواو، یا حداقل یو نوی ژوند پیل کړي؟ یعنی په دې برخه کې کار شوی که څنګه؟
اول خبر خدا دا چې رښتیا هم په 2015 کې چې افغانانو اروپا ته مخه وکړله، ډیری د جرمني خواته ولاړل. دغه مهال زه خپل عمل ته په جرمني کې وم. ما ته ښکاري د نن کیسه په جرمني کې دا و چې څنګه افغان کډوال په بیلابیلو ولایتونو کې د هغوی په حساب تنظیم شي او خوندي شي. مګر دا بحث په افغانستان ته، چې کله زه د افغانستان د احوال نه خبر شوم دلته، ما ته ښکاري چې احوال دا و چې دا مهال جرمني غواړي، نه پوهېږم جرمني هیواد چې یو تعداد یا دومره اندازې پورې مهاجرین تر یو کال پورې واخلي. نو یو وارې بیروبار شو، منډې شولې، هر سړي فکر کوو چې همدا یو کال د جرمني ته ځان ورسوم، کال وروسته مې بیا نه قبلوي. او ما ته ښکاري چې په دې برخه کې ډېر لاس داسې ډېر کره شواهد به نه وي، خو داسې هغه علائم او دغه داسې دي چې په دې کې ډېر لاس خپله د قاچاقبرانو وو چې دا خبره دلته خوره کړې وه، او ډېری خلک په قرضونو باندې او په سودونو باندې حتی پیسې راواخیستلې. فکر یې کوو چې همدای کال دی که زه یې جرمني ته ورسیږي نو کار به یې جوړ شي. نو دغسې یو حالت و. دا خلک چې هلته لاړ شي، دا ځوانان هغه هلته لاره کې هلته د ډېرو سختو حالتونو سره مخ شي، مرګونه وویني، سختیانې وویني، دا طبعا په روان باندې تاثیر لري. او بیرته چې کله هغلته دوی خپله دوسیه وړاندې کوي، نو په اروپا کې خو که څوک غواړي چې کډوال شي، هلته یو هلته استوګنځای پیدا کړي، یعنی هلته قبولي په ساده اصطلاح واخلي، نو هغه خو باید خپل هغه تهدید چې د ده ته متوجه دی، د ژوند ته یا د ژبې په لحاظ یا د مذهب په لحاظ یا د فکر په لحاظ، دا باید اثبات کړي. اکثریت یا ډیری ځوانان دغه نشي ثابتولی. چې کله یې نشي ثابتولی، هغلته د اروپایي هیوادونو قوانین هغوی ته وایي چې دا سړی اوس د مهاجرینو په کټګورۍ کې نه دی. کله چې د مهاجر په کټګورۍ کې نه رسي، نو د زده په اړه تصمیم نیول کېږي چې دا بیرته هیواد ته ولېږئ، چې موږ به ځان هغه ډیپورټیز وایي چې تاسو یې اوسئ. کله چې دوی بیرته راستنیږي افغانستان ته، دوی د یو عالم هیلو سره تللي وي. دوی پیسې په قرضونو راخیستې وي، کور یې خرڅ کړی وي، ځمکه یې خرڅه کړې وي،
موټر زندگی چې څلری هغه ورته خرڅ کړی وي، کله چې بیرته راستنیږي دغه هیلینګ مجرم شوی وي، د تاوانم شوی وي، هغه توقعات چې کورنۍ د دې لپاره لري یا د دې تاک نه لري، هغه ټول د خاور سره خاور شوی وي. اکثریت فکر کوي چې ګینه د نه یوازې خپل آینده خراب کړله، د نه یوازې خپل ژوند برباد او تباہ کړلو سختي وګاللې، بلکې د خپل کورنۍ په وړاندې ځان یو رقم ته خجالت احساس کوي. فکر کوي چې کورنۍ چې کوم تاوان راغو د ما د لاسه وشو. دغه حالت کې دوی ځان ډیر ملامت غني، پاندې خاطر کوشش کوي چې ګوښه اوسي، پاندې خاطر کوشش کوي چې څوک ورته خوري نه خسته پیغور ورته نه کی څوک ورته وني ما خبره ودی.
مننه کاندیدوال سپتا سو بیا را شو هله هدايه
یو نقطه زیاته ومه.
مهرباني
مهرباني سره فقط یو نقطه مونږ د ادغام په اړه باندې یو بحث لرو، کله چې کډوال رستنیږي نو د هغه لپاره د ادغام یو بحث لرو چې څنګه په ټولنه کې درته مدغم کو. انټیګریشن یا ری انټیګریشن اصطلاح ورته نړیوال کاروي. دغه د ادغام پروسه بدبختانه چې هغه څه چې په کار ده هغه څه نه ده، یعنی دا کس چې رستون شي التم ډېر ځورېدلې وي، سختۍ هم لیدلې وي، بیرته ورته موږ دننه په هیواد کې د ده د هیلو دپاره څه نه لرو. دغه د ادغام پروسه د موږ ډېر ستونزې لري او د ده کوم فکر چې دی هغې نه ډېر لرې دي، نو دی نورم بله ضربه ویني.
مننه ښاغلی کنډیوال، مننه. تاسو به بیا هم راشو. هیله هدایي، تاسو دا راته وایي چې د یوې ځوانې په توګه باندې څه نظر لرئ چې هغه کسان چې را ډیپورټ کېږي له هغوی سره باید څه ډول چلند وشي، د هغوی د روحي او رواني خنډونو یا هم ستونزو په اړه باندې څه کار باید وشي، یا داسې کوم کارونه شوي دي تر اوسه خصوصا د ځوانې طبقې لپاره که څنګه؟
که هم هر هیواد کله چې ځوانان په ځانګړې توګه د میګریشن او یا هم کډوالۍ لاره نیسي، نو حتما د ستونزو له کبله او یا هم که هم هغه اقتصادي وي، امنیتي، سیاسي او دې ته ورته نور مسایلو پر اساس هغه د مجبوري نه کډوالۍ غوره کوي، هغه د ثبات او انستیبل سچویشن شپ هغه هیواد کې شتون لري کډوالۍ ته مخه کوي. نو نړیوالې ټولنې او یا هم هغه هیوادونه چې هغوی کډوال مني، لکه واضح بېلګه جرمني په څیر هیوادونه دي، کله چې مهاجرین او یا هم کډوال هغو هیوادونو ته پناه وروړي او خپل هغه هیواد کډوال ترې غېږه چې منلی شي، باید هغوی ته ډېر زمینی مساعد شي تر څو د هغوی د ژوند د نور او یا هم لا خرابېدو پر ځای د هغو په ژوند کې مثبت بدلونونه رامنځته شي، هغوی ته د درس یا هم د زده کړې په برخه کې لارې هوارې شي، د هغوی ته کاري زمینه مساعد شي، او هغه د بشري حقونو له اړخه هغه حق او حقوق چې دی ترلاسه کوي په بشپړه توګه یې ورکړي، او د هغوی د ژوند د ښه کېدنې سبب وګرځي، نه دا چې هغوی د نورو هیوادونو چې خپل هغوی دی اکسپټ کړي دي من حیث د یو کډوال، د هغوی سره داسې یو برخورد وشي تر څو د هغوی د وضعیت کې د مثبت بدلون پر ځای نور هم منفي اغېزې وکندي.
مننه کوم. حیران شینواری سپ، تاسو ته براشو، تاسو چې په لندن کې اوسئ، ترغه مخکې په جرمني کې اوسېدلې، بریتانیا هم له هغو هیوادونو دی چې هغه کسان چې څو کلونه هلته تیر کړي وي هم بیرته ډیپورټ کوي او په دې اړه باندې یو سخت پالیسي لري. ځینې داسې پیښې هم شوي دي چې هغه رسینزي شوي دي، خبرونه پرې جوړ شوي دي، خو بیا هم دغه چاره روانه ده او تر اوسه پورې جدي دغسې مسله نه ده مطرح شوې چې باید دغه افغانان چې هلته اوسي دوباره ډیپورټ نه شي. انتر دی چې ځینې ترجمانان چې له برېټانوي ځواکونو سره کار کوي د غوی ویزې هم رد شوي دي او دوی بیرته افغانستان ته تللي، سره له دې چې ډیر وخت په برېټانیا کې تیر کړی دی. په دې مسله باندې څومره هڅې کیږي چې د کډوالو مدافع ډلې په دې اړه باندې آیا کار کوي، که څنګه په برېټانیا کې خصوصا او بیا په جرمني کې چې دغه افغانان چې ژوند ته خطر پېښوي دوی بیرته افغانستان ته ونه لیږي؟
منه څنګه لومړی خبره شو جرمنی ته په جرمنی کې چې کله د جرمنی دولت د فیصله وکړه چې په یو ستې د افغانان مبیر ته خپل وطن ته لیږي دوی په دوی په دوو کټګوري وو ویشل یو هغه افغانان وو چې د دوی د پناهندګۍ درخواستونه په دریم ځل هم رد شوی وو دریم ځل دا سیدې چې اول ځل دوی درخواست د پناهندګۍ ورکوي انټرویو کې بیا کاغه قبول نسی بیا لومړی محکمه ته ځي بیا لومړی د پناهندګۍ محکمه ور باندې فیصله کوي چې بیا دا غي نم نشي نو بیا دریم محکمه ته ځي چې دریم ځل هم درخواست رد شو د پناهندګۍ نو دا به بیرته خپل وطن ته استول کیږي په هغه هم په هغه شرط چې هویت ثابت وي په دویم د هویت ثابتولو مثلا ډیر ستر مسله را پیدا شو په 2014 او په 2015 کلونو کې ډیری هغه افغان مهاجرین المان تر اغلل چې دوی په ایران کې کلونو راویش سي میشتو تقریبا زه وایم چې 80% افغان مهاجرین په المان کې له ایران راغلل فامیلونه راغلل او ډیر خلک دوی ته غټ ستونزه دغه پیدا شو چې دوی خپل هویت نسو ثابتولای په المان کې نو دغه هویت مسله ورته جوړه شو دریم د دویمې کټګورې نه یو برخه د هغه مهاجرینو و چې په المان کې جنایي جرمونه لرودل او د پولیسو سره نمونه ثبتول او حتی په زندانونو کې ول زندانونو بیرته خپل وطن ته ستنېدل بیا دوی ته د یو پروسس باندې کار وشو دی انجوې د لارې یو هغه پروسس وو چې په افغانستان کې به بیرته ورته د کار او د زده کړو زمينه برابر وي خو متاسفانه لکه څنګه چې کندیوال سه بوول دا پروسس او دا پروژه چې کوم انجوې سره لاسلیک او کنټراکټ شوی وو د افغان د حکومت د چتر د لاندې اداره کېدل او دا وی ورته بررسی کوله هغه سونه شو لکه څنګه چې د کډوالو تمه وه ته دلته ورسره د نغدي مرستو ژمنې هم کېدلې چې په افغانستان کې ورته بیا ونه رسیدي دلته په لندن کې تاسو مرحله چې زه معلومات لرم ډیری افغانان بلکې د سلونه په سلو کې به تولیخ یا 50% افغانان ژوند بیل اسناد کوي ټول ژوند کوي دوی کې د کم عمر ځوانانو چې عمر یې 13 کالو نه کم ده هغه ته دولت باقاعده حقوق ورکوي او رسی کوي د پناهندګۍ درخواستونه اخیستل کیږي ډېرې منل کیږي او ډېرې هم نه منل کیږي او یو لړ اغزوانان دي چې هغه لکلونو را دي خو دلته په لندن کې یا په برتانیا کې میشتي او دوی نه د پناهندګۍ درخواست ورکړي دي او ان کوم اسناد لري او نه هویت ثابت دي نو دوی چې ونی ولسی دوی د بیرته خپل وطن ته لګل کیږي په دې کې هیڅ شک نشته چې د برتانیا دولت د ماجرینو پالیسی چې لړې وخت تخکاره ده او معلومه ده خو سره لدی هم بیا هم ډېرې افغانان کوشش کوي چې دلته راشي او لړې ستونزو کړهونه سره مخ کیږي بل دلته
درې وې مهرباني زما بل پوښتنه دا و چې دا تر یو هدا پوری تاسو تشریح کړل دا چې په جرمنی کې اوس دغه ستونزې ډیره را مطرح شوې ده خپل جرمنی اژانسونو هم په دې اړه باندې تحقیق راپورونه لیکلي دي چې په جرمنی کې د افغان کډوالو سره چلند متفاوته دی البته هغه کډوال چې له سوریې راځي یا پناه غوښتونکي له نورو وادو راځي لاغوي سره یو چلند کیږي او هغه چې افغانان راځي لاغوي سره بل چلند کیږي آیا دا وضاحت له جرمنی چارواکو سره نشته چې افغانستان کې هم جنگ جګړې روانې دي باید دغه لومړیتوب لمینځ یو سی او کډوال کله هر ځای راځي په یو سترګ ورته وګوري که څنګه
ستونزه دلته ده چې دلته ډیری افغانان ځوانان چې خپلې په جرمنی کې لیکولوس کړي دي زده کړې کړې دي په دندو ګمارل شوې دي او ان زما په شمول چې دوی ځنی قضیه وڅېړي د ماجر سره د ماجرین سره خبرې وکړي او د خپل هویت په اړه کې ورته په هواي ورکی چې دوی باید خپل هویت ورته ثابت کړي ما مخکې دا یادونه وکړه چې په روستیو کلونو کې د افغانستان د افغان په نوم باندې ډیری پاکستان د پاکستان میشتي ځوانان او ماجرین
هم المان ته راغلل چې هغوی ته بیا وروسته د خپل هویت په ثابتولو کې ستونزه پیدا شوه. همداسې د دې تر څنګ د ایران ډېری زیات ماجر راغلل او دلته بیا د خپل هویت ثابتولو کې ورته ستونزه پیدا شوه. په دغه مشاهده کې وګورو برخې ته کې وګورو چلنې ور سره بالکل توپیر کې وی او هغه په دې باندې چې دوی البته د افغان د نوم نه استفاده کړې ده. دا هغه مشکلات وو چې د رستیو کلونه کې ور سره د المان دولت مخ شو او کڅوم زما په شمول ډیرو افغانانو مبارزه وکړه چې دوی افغانان دي او ته جنگ جوړو لامل خپل هیواد له کلونو راځي وتلی دي. یو یادونه باید کوم مخکې ما دا خبره وکړه چې چلن د خاص کر د المان دولت ټولو ته یو شان دی. البته دا د هر شا په خپل شخصیت پورې لري. ډېرې ځوانان د سیدي خپلو کارونو باندې بوختي په زده کړو باندې بوختي هغوی ته د المان د وګړي په حیث کتل کېږي او ډېری داسې دي چې جنایي جرمونه کوي. د دولت د ماجرینو دپاره چې کومه پالیسي ده په هغې سر نه خلاصوي، لکه ژبه زده کول دي، ښوونځي ته تلل دي، مسلکي زده کړې کول دي، د دې هر څه نه سرغړونه کوي. نو لازمه خبره ده چې دولت
مننه کوم. یو اوریدونکی موږ په خوا مخکې راخیستی او په خط کې د کریډیټونه هم مصرف شول، مهرباني وکړئ ډیر وخت منتظر وي. تاسو له کوم ځای زنګ راوالی، څوک یاستئ؟
کوم کسان چې بیرته راستول کېږي افغانستان ته، هغوی سره د دولت لخوا یا المان یا جرمني
مننه د دوی پوښتنه. که څه هم چې مخکې زموږ میلمه ښاغلي کنډیوال صاحب په یو شکل باندې ځواب کړل، دا چې په هغه کډوال چې راستنیږي له هغوی سره ځینې د مرستو ژمنې شوي دي، ځینو ممکن دغه مرستې ترلاسه کړي وي چې په کارونو باندې بوختیاوي دي، البته هغه چې کارونه کولی شي او ځینو نورو سره د دوباره ادغام پروسه تطبیقیږي چې هغوی ته د کارونو په برخه کې زمینې برابرې شي. په دې اړه باندې به نور اوریدونکي هم کڅ نظر ولري، د غوي زنګونه برا واخلو. خو اوس به برته ورشو خغلی کندیوال ته. کندیوال صاحب، دغه مسله که بیا هم لکه توضیح کوي چې آیا داسې خو به نه وي چې ټول دغه ژمنې چې ورسره کیږي هغه نه پر ځای کیږي؟ آیا کله کله داسې مثالونه هم شته چې ژمنې پر ځای شوي دي، هغه کډوال چې هغوی بیرته راستنه شوي دي هغوی ته مرستې کیږي که څنګه؟
دسی هغه کډوال چې دی اروپا نه رسنیږي توپیر کوي د هغه کډوالو سره چې دی ګاونډ نه رسنیږي، یعنی د ایران او پاکستان نه. ایران او پاکستان نه رسنیږي هغه که اسناد ولري، هغه مهاجرینو ته دی سر دی خانه رسیدګي کوي، هغه د سړی په سر یعنی کس په سر باندې ټاکلي روپۍ دی مغه ورته ورکول کیږي. هغه کډوال چې اسناد نه لري او د ګاونډي هیوادونو نه رسنیږي هغه د IOM یا د نړیوالې کډوالۍ نړیوالې ادارې د خانه غوته سره یو څه کومه کیږي. او هغه کډوال چې د اروپا نه رستنیږي د ډیپورټیز په نوم باندې ماته ښکاري چې خصوصا دغه کال چې و چې کورونا پکې راغله، په زرګونو داسې خلک شته چې لیستونه یې جوړ شوي مګر هېڅ مرسته ورسره نه ده شوې. په زرګونو په تیر کې یو څه کومک شوی و، یو څه د هماغه مربوطه هیواد د خانه ورته یو څه پیسې چې هغه څوک چې راستنېدل هغه ته د بېلابېلو طریقو نه ورکړل شوي وي. اما هغه روپۍ که تاسو مقایسه کوي د هغه تاوان سره چې دغه ځوان کړی دی او تر اغېزه تللی، ډېر توپیر لري.
یعنې په هماغه تاوان نه ارزي چې
او د ما هغه دایوي سره حدا چې ما څومره خلکو سره خبرې کړې دي، ما ته خو داسې ښکاري چې دام لکه څنګه چې په اروپا کې د هر افغان کډوال کیس بای کیس یعنی یو هر کس بیل بیل کیس ارزول کیږي، تحلیلیږي، ښه دا ده چې د دوی تاوان هم همدغسې د هغه بشر دوستانه دغه له مخې وارزول شي. او دا اوس په داسې یو حساب دی، مثال وایي، یو هیواد رستان شوی کډوال ته وای $100,000 or $1,000 ورته ورکړي. اوس دا معلومات نشته چې دغه سړی کله تللو خره رستون شو ولته ونه توانېدو چې خپل هغه وړاندې شوې دوسیه په اسنادو ثابته کړي سپورټ کړي. بالاخره درې محکمونه د رد شو. اوس رستنېږي هېواد ته نو لږ تر لږه که د منګه همدغه هېوادونه که د افغانانو سره د خواخوږۍ له مخې د انساني همدردۍ له مخې دا هم وسنجوي چې دغه ځوان تاوان څومره شوی و. نو ما ته ښکاري دا به ډېره دغه ادغام په پروسه کښې به دا ډېره
مرسته
اوس چې دی اوس خو یا لږو ته ورکړل شوي دي او څه چې ورکړل شوي هغه هم ډېر کم.
ډېره مننه کوم ستاسو له ګډون ښاغلی کنډیوال. په آخر کې به ستاسو لنډ پیغام بیا واورو خو اوس به ورشو هیله هدایي ته چې د دوی وروستۍ خبرې هم واورو. هیله مهرباني وکړئ.
د وروستی پیغام نه یوازې ځوانانو او بلکې حکومت ته دی چې دا ځوانان چې د افغانستان یوه ډېره ارزښتمنه سرمایه ده باید په اساسي او بنسټیزه توګه باندې په ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړي، پانګه اچونه پرې وکړي، د هغوی د ته داسې زمینه مساعده کړي تر څو هغه د کډوالۍ پر ځای باندې په هېواد کې د پاتې کېدو او خپل هېواد ته د پرمختګ جوګه وګرځي. او نه یوازې حکومت ته بلکې خپله ځوانان که په حکومت 50% مسؤول د هغه نه زیات خپل ځوانان مسؤول دي تر څو د خپلو شخصي او ذاتي ارزښتونو او یا هم وړتیاو په لوړولو سره د هېواد د پرمختګ د هېواد د آبادۍ او سوکالۍ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي، خپلو زده کړو ته پاملرنه وکړي، نه دا چې په ترهګریزو بریدونو کې ونډه واخلي، د هېوادوالو د درد او غم سبب وګرځي، بلکې د هغوی د خوشحاله راتلونکي یوه واضح بېلګه ټول ملت ته اوسي.
ډېره مننه کوم ښاغلی حیران شینواری، که تاسو هم لنډې خبرې په آخر کې راته وکړئ لطف به مو وي.
مننه زیزه صاحب، زما به هم دغه لنډ پیغام ځوانانو ته وي چې په ځای د دې چې دوی دلته اروپا ته راشي او په ځان مصرف وکړي او تکلیفونو له کړاوونو را تېر شي، دغه پیسې دې په خپل وطن کې د خپل په خپل کاروبار په خپل تعلیم باندې ورسوي، ځان ته دې رسیدګي وکوي او په خپل وطن باندې دې میش شي او کوشش دی وکړي چې په خپل وطن کې ځان ته د ژوند یو ښه اسانه چاره برابر کړي. او د دولت نه مې یوه هیله دا ده چې ځوانې طبقې ته خاص توجه وکړي او د سالم رقابت په ارزښت یې وپوهوي. او لکه څنګه چې په دې کې مخکې هیلي خورم یادونه وکړي چې ډېری کار شوی دی او خوشبختانه چې شوی هم دی، مونږ یې ګورو هم، خو لا زیات کار په کار دی، لا زیاته توجه په کار ده. او د افغانستان دولت د ټولو چارواکو چې په دې کې لاس لري او وسې او توانې رسېږي، هیله مې دغه ده چې ځوانې طبقې ته لاس ورکړي او د ژوند په ټولو امکاناتو یې وپوهوي او تعلیم ته یې وهڅوي. مننه.
مننه کوم ښاغلی کنډیوال. اوس یوه نیمه دقه وخت لرو، تاسو هم که خپل لنډ پیغام لطفا له موږ سره شریکوي وروسته.
مننه ثانوي صاحب، زما پیغام خو لومړی ځوانانو ته دا دی چې د دنیا په هیڅ ګوټ کې ځوانان د ډوډۍ په ساده استیلان نشته. که هر زیاته لاړ شئ تر دې څو چنده سختۍ سره مخ کېږئ. هغه سختي هغه د مرګ د منل په ځای باندې که چېرته په خپل وطن کې زده کړه وکړئ، یوه بهرنۍ ژبه زده کړئ، تاسو کولی شئ چې د سکالرشپ لارې د دنیا هر ګوټ ته لاړ شئ. نن ورځ چې په انټرنیټ کې تاسو کله یو فورم ډکوئ د سکالرشپ دپاره، نو اول نوم به د افغانستان په کې راځي. نو که تاسو یوه ژبه زده کړله، که تاسو په ډېرې اسانۍ کولی شئ چې زده کړو ته لاړ شئ، په عزت لاړ شئ. او دویمه خبره د حکومت دپاره مشخص دی، وزارت د کډوالو چارو وزارت لپاره هغه دا ده چې دوی یوه قوي طریقه کار د بهرنیو چارو وزارت سره یو ځای جوړ کړي، ځکه نن موږ په 80 هېوادونو کې کډوال لرو چې هم هلته او هم په داخل کې ستونزو ته رسیدګي وشي.
ډیره مننه کوم تاسو د ځوان فکر پروګرام واورید. په دغه پروګرام کې ولی محمد کنډیوال، هیله هدایی او حیران شینواری برخه اخیستې وه. د زموږ میلمانو اوریدونکو هم زنګونه راووهل. په دغه پروګرام کې مو په دې خبرې وکړې چې ځوانان ولې له افغانستان اوزي، په بهر کې څه ډول چلند ورسره کیږي، او هغه چې بیرته هیواد ته راستنیږي له هغوی سره څه ډول چلند کیږي، او څه خدمات ورته برابر شوي یا هم برابرېږي. سید قادر جرالوف تخنیکي چارې مخته وړلې.